وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره خاید زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې 3 تنه جنرالان هم شامل دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو 2 اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغه ساحه کې درې توغندي وازمول چیرې چې د لویدیز درې کشتۍ د تېرېدو په حال کې وې. ټاکل شوی ده د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مخکې دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اورای. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې لږونه غړي وژل شوی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر ردولو انتقاد کوي. او د لغمان پلیشنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 8 شپېته وسله والې وژلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش تر ډېره د ننګرهار په چپرهار او اچین ولسوالیو کې فعالیتونه لري. ښاغلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي. مونږ د خپل عملیاتو په لار کې 8 شپېته نفره تر اوسه مونږ د منځ وړې او 4 نفره نور زخمی شوی دی.
داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري چې د دې ولایت اوسیدونکي او په ولسی جرګې کې د ننګرهار وکیلانو هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې. د لغمان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په یو بې پیلوټ برید کې د یو قومندان په ګډون 2 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نه ازادي راډیو ته وویل چې په خاطر ورځ نه وخته په لشنګ ولسوالۍ کې شوی ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وخته، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه سونه دی ویلي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی ترسره کیږي. د دې ادارې ویان خالد موحد نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه نږدې 1400 قضیه ثبت شوې دي. مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسولان وایي چې سږ کال د مخدره موادو کشفي ځواکونه د مخدره موادو د قاچاقونکو د پیژندلو او نیولو په برخه کې پراخ فعالیتونه ترسره کړي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یو بهتره طرحه وړاندې شي. د دې ټولنې رئیس عزیز رفی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغه ساحه کې درې توغندي وازمایل چیرې چې د لویدیز درې کشتۍ د تیرېدو په حال کې وي. د امریکا د پوځي وویان د تهران د کار یو لوی پرونکې عمل بللی دی. د توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکوړونکې جنگي کشتۍ ته نږدې لګیدلې دي. د امریکا د سمندري ځواک یو افسر وویل د دوی کشتۍ ته یوازې 3 دقیقې مخکې لدی چې په سیمه کې ایرانی راکټونه وشتل سي خبر ورکړل شوی وو. د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو د عمل غیر مسلکی او خطرناک بللی دی. ټاکل شوی ده. اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون لالارې د اوکراین او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون پر دې بحث وکړی و چې تر نننې یو ټلیفوني خبرو د مخه خپل دریځونه سره همغږي کړي او د سولې د هغه تړون پر عمل کېدو بحث وکړي چې د روان کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې ووسو. د پروشینکو دفتر وایي روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په پراخه کچه د دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده او همې د دوی په خبره په دونباس سیمه کې شخړو ته لمن وهلی چې د سولې دغه بهیر یې له خطر سره مخامخ کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر دواړو لورو غږ کړی چې د کرسمس اختر او نوي کال په شپو ورځو کې دغه غوربان مراد کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د داعش تاوتریخوالی د لیزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشایر ښار کې یوې غونډې ته وویل چې اوس یقینه ده چې کافي شواهد ستا چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل سي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د منځړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی، مسیحی او نور اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نور بے ځای کړل. خو د امریکا حکومت لا په دې غور کوي چې د داعش لخوا وژنې ډله ییز وژنه یا قتل عام وګڼي او کنه. د عراق صدر اعظم خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغې و ټول سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. حیدر علي بادی چې د سیشن به پرځ د رمادي شهر تر بیرته نیولو وروسته هغه شهر ته سفر وکړ، له امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته ویل چې عراقي ځواکونه به ډیر ژر په ټول هیواد کې خپل بیرغونه پورته کړي. دی وایي
رحیم نهنئ جميع العراقيين على هذا الانتصار الباهر وان شاء الله احنا ورا الدواعش.
د وی موږ ټول عراقي وګړو ته مبارکي وایو که خدای غوښتي وي موږ به داعش ته ماتې ورکوو او له یو غونډې څخه تر بل غونډې پورې به ورپسې ورځو. موږ به دا بیرغ پورته کوو او د خاورې به د داعش له ورستي خړې هم خلاصو. موږ د نینوا او موصل خلکو ته وایو چې تاسو بل داعش څخه آزاد وو او هغه ډول چې پرمادي کې ماته وخړه حالت په هم داعش ماته وخړي. دوی وایي چې پرمادي کې به جنگیږي خو وس د ویره احساس لري او نه جنگېدل د داعش خړې یو تشتدل او هم ډیره ووجل سو. د اسلامي دولت ډلې د مې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز رمادي نیولې و چې د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یو لوی گزار ګڼل کېده. خو دغه شهر بیرته له داعش وسلوالو نیول سوی او د دوشنبه په ورځ د رمادي شهر په دولتي ودانیو د عراق بیرغونه پورته سو. او یو برتنوي جوړه په لندن کې د تروریستي بریټ تر سره کولو په پلان تورن اسو. ویل کېږي دوی نیت لوت په 2015 کال کې په لندن کې پر یو ترانسپورټي سیستم د بریټ لسمه کلیزې په مناسبت نوې حمله وکړه. 25 کلن محمد رحمان او میرمنې 24 کلن سنا احمد خان د لندن په مرکزی محکمه کې مجرم وګڼل سو. سرنوال وایي رحمان د یو داسې بم په جوړولو بوختو چې کولای سو درانه تلفات واړوي. د زیاتوي دغه بم بشپړې دوته یوازې څو ورځې پاتې وي. د چارواکو په خبره د رحمان میرمنې له ای بی سایت څخه د کیمیاوي موادو پرانیول سره خپل خاوند سره په مالی برخه کې مرسته کړې ده. په 2015 کال کې څلور تنو برتنی وګړو د څلورو بمونو په الوزولو سره په لندن کې 25 تنه ملکیان وژل او سلګونه نور ټپیان شو. د خبرونو پای
خبرونه ملازدې لړو اوریدل کغړی د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي لړو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي روان وضعیت په پام سره ښایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې څو تنه جنرالان هم شامل دي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع پر ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردولو په خاطر انتقاد کوي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی بستر رد میکنند طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست؟
په جلال آباد کې هم په سلګونو ځوانانو تیر ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په ډولونو او اتڼونو ولمانځله. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د اونیزو لړیو د خزو او اساسي بشري حقوقو دوه نوې لړۍ د تخبرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان خیل وسلوالو طالبانو سره په روانه جګړه کې د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. جنرال جان کمپل امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کوي چې د راپورونو په اساس په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې خراب شوی دی. راپورونه وایي چې د 2015 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو تلفات هم زیات شوی دی. د فرانسوی خبری آژانس د جنرال کمپل د خبرو جزئیات خبرې کړي. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږتر لږه 9,800 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حد زیات اسکر تر څو چې ممکن وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید اوباما له ادارې د زیاتو اسکر غوښتنه وکړي. کمبل ویلي کوم ډاډ نه لري چې د روزنې مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپل رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوي لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبروي. په افغانستان کې د امریکا د 9,800 ځواکونو شمیر به 2018 میلادي کال 15,000 ته راټیټ شي. جنرال کمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکن وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې لمخه مخګډونه یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال دسمبر رئیسی په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناتو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي ترڅو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلم او څه غوښتنه مې کړي منل سوې ده.
و امریکا چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خید افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. نو موري په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ډیر خراب شوی دی. او اوس هم د کابل چاپیخ ورځپاڼو او خبرونو ته انکتنه کوي. اجمل تورمان د ځینو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې اړولي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان لمخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د را روان مریض کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلې ده. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم تر سره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات تر راتلونکي یو بل کال پورې هم تر سره نشي. سرخط پلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلام مشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاد موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیاری ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت تر سره نشول خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکي کال تر سره شي. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس د امانت ته درناوی وکړي. د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس مدني ټولنو او نړیوال ټولنې د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
کابل چاپور رسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د پرونی اعلان باندې ډیر تمرکز کړی و. افغان ولسمشر پرونی اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. پرونی ولسمشر په ارکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو او د غرض د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره د غوروي کمیټې له غړو سره غونډه وکړه او دغه اعلان یې پرونی وکړ. افغان ولسمشر دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې لبلې خوا ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې کچېرې دوی داسې فرمانونه ردوي نو باید د انتخاباتي اصلاحاتو د سیستم د اصلاحاتو لپاره یو بدیل ولري. د دې مجتمع رئیس عزیز رفی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسی جرګه اوس باید د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. خو ولسی جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف و نو ځکه رد کړ. تفصیل د قاسم سلیمان په راپور کې
که لیوی خود حکومت لوري د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لورته د انتخابات پاړه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان را دیدل د دغه بهیر پوړاندې خند بلل کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مشتمه غړو د دغه ټکی په څرګندولو سره د چهارشنبې پر ورځ په خبري غونډه کې پر ولسی جرګې له دې عمل انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفی دغه غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسی جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپل طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تم لري. کله چې دا بستر ردوي نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت شتره حکومت ده. که پارلمان ونه سکړای د ابتکار وړاندې کړي نو هیڅ ډول مشروعیت ځانته هم نسی ورکولای. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردیدو په خبرګون یو اعلامیه هم خبره کړه. دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې د انتخاباتو ډاډ منول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لارې کېږي. اعلامیه د غرض پر ولسی جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یو حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسی جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د کار د بیلابیلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځندنې کېدو لامل وګرځي. خو ولسی جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چار به پرز لازدی رډو سره خبرو کې هم دراز ویل چې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو منلای. خو په خبره ولسی جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون اته قانوني مرجع ده چې په هغه کې تغییرات راځي. اگر جمهور حق لري خو دا چې یو سیستم موجود دی او موږ راځو هغه په ځای پریدو په یواز باندې نوې غیر قانوني تشکیلات ایجادو نو دا د ما پان باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او عام په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
شغل احمد زیوی د پارلمان اوسنی غړی د ولسی جرګې تر انتخاباتو پر مشروعیت لري او کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوټمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردیدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. شغل هوټمن وای دا اختلافات به پر حکومتداري او اصلاحاتو بیا غیسی نه وي.
دا ورځ پرونده انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو د مدني بنسټونو شبکې یا اکسین هم پر ولسی جرګې په همدې خاطر انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړی او دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو گزار دی. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه او په غونډه کې د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د فرمانونو ردول ناسم کار وګڼه خو له مشرانو جرګې وغوښتل چې په دې اړه له دقته کار واخلي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتای آماده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده ایم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدامت
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه خبريږي د پروګرام مهروي د افغانستان د نشه موادو په ضد د عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د غرض د مخدره موادو په قاچاق کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې د مرکز مسؤولینو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د مخدره موادو سلګونه قاچاق بران نیولی لسګونه ټنه مخدره مواد هم کشف او ضبط شوې دي په نیول شو قاچاقبرانو کې د دې مرکز په وینا څو تنه جنرالان هم شامل دي جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
که څه هم تل داسې انتقادونه موجود دي چې افغان حکومت د مخدره موادو د سترو قاچاقونکو په نیولو کې پاتې راغلی خو د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور 598 تنه نیولی دي چې یو شمیر جنرالان هم پکې شامل دي د دې مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په نیول شوی کسانو کې و درستنه د امه خدماتو کارکونکو دیار لسخزي او دوه بهرني اتباع شامل دي
د جریان نو مې گذشته به طور مجموعي
د تیرو نه همیاشتو په جریان کې په ټولې زتوګه د هواد لا بیلا بیل برخو څخه 598 تنه له 412 جرمي قضيو سره عدلي او قضايي مرکز ته انتقال شوي چې د مخدره مواد او مسکراتو پر ضد قانون په رڼا کې دوسیه تړل شوی په دغه کسانو کې ودرشتنه د عامه خدماتو کارکونکو ډیر لسرځي او دوا بهراني اتباع شامل دي
خاغلی موحد زیاته کړه چې له دې جملې څخه د 415 جرمي دوسیو ته رسیدګي شوی او 590 تنه په بلابلو جزاو محکوم شوی دي د دې په وینا چې په نیول شویو کسانو کې خوونکی د دولت کارکونکو او جنرالان شامل دي خو خاغلی موحد په دې اړه د چانو موانخص او نه هم څرګند کړ چې په نیول شویو کسانو کې د لوړې درجه قاچاقون کې شامل دي او کنه د نشي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې امنیتي او کشفي ارګانونو 4.5 ټنه هیروئین 19 کیلوګرام مورفین 4.5 ټنه تاریاک 1.5 ټنه چارس 2.5 ټنه کیمیاوي مواد 3440 لیتره تیزاب او 10000 لیتره الکولي مشروبات کشف او لمن زوړی دي د دې مرکز چارواکي وایي چې په یاد موده کې لسکونه ملابلا بیلې وسلې مرمۍ ټلیفونونه او 250 ارادي وسایل هم نیولې دي خالد موحد زیاتوي چې تیر کال په همدې موده کې د مخدره موادو 490 تنه قاچاقونکي نیول شوی وو په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز او په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو لاسته راوړنې د اهمیت وړ نه بولي د دې جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د کمیسون غړي پیربخش ګردیوال وایي د مخدره موادو د سترو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې د حکومت هڅې ناکامې دي
په دې کې شک نشته چې یو څو واړه واړه قاچاق ورباینه ولی خو چې کوم غړ قاچاق وردی هغه د چارواکو له خوا خوشې کیږي او ځي خارج ملکونه کې بیغه مخبل مازه کوي او چیرته د نه ایږي او چیرته د انګرزوي او چیرته د ترکانوي یو غریب سره اخلي په پیسو باندې هغه په ماباس کې دې په ځواب باندې اچي کته سي ثبوتونه غواړي راشه کمې سن تراشه زمونږ ته سن ته چې مونږه دته سالونه درکو بیل کې دته درکو اسناد دته درکو دا ټول باندې دته درکو
هغه لګدیوال سپارښتنه کوي چې د مخدره موادو کښ تولید او قاچاق نړیوال لري خلري چې باید لدې پدې سره په نړیواله کچه د سیمې او نړۍ هوادونو کلکه او جدي مبارزه وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. افغانستان په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په دې ربیع د کرکټ او د فوټبال په برخه کې ستر بریاوې ترلاسه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې د هم پرون یو لوبه وګټله او نیمه پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه. افغانان ډیر خوشاله دي چې د افغانستان د ملي ټیمونو دغه پرلپسې بریاوې به د دې سبب وګرځي چې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره د خلکو احساسات راوپاروي. دغه راز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د دغو ټیمونو بریاوې هم په یو لړ مراسمو سره ولمانځل شوې. ان جلال آباد هم پرون د همدغه سیوې لمانځنی ډګر په جلال آباد کې د پښتونستان وارد کې پرون ماښام ناوخته په سلګونو ځوانان راټول شوي وو او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریاوې په ډولونو او اتنونو سره ولمانځله. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شمه مچنوارې هم ورغلی وو.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد خار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شمې په مخام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوي سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپل لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خبرولو پر مهال ننداره چانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونه تر ننګرهاریان ځوانان د شنوار د بیلابیل ولسوالۍ څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا له زمنګ دغه دنه دغه ماخام چې موږ ښه سره راټول شوي یو په دې نن ماخام کې یو مخوتن دی ګوره فقط د پخاتر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پات شوه دی او د ننګرهار وړ او ځوان سپینګیره کاخزه د کنر ده د سولې تیګی دی او د سولې خیسته پیغام لري او په دې هیله چې من په دې لند وخت د خیره یو څوکاله پر مختلل او خپل ولال افغانستان هولرو.
د ځوانانو دغه ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشه د ځوانانو په څنګ کې د خپل ملي لوبډلې بریا په شریک ونماندي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوی جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینوالو ته د دې ستري بریا مبارکي ورکړه.
تاسو ټول ته د نننۍ لوبې د ګټلو مبارکي وایم او خوشاله يم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه نن د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې او د ډیر خوشحالي اظهار کوي. دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي
د افغانستان او زیمبابوي ترمن د کرکټ دغه سیالي په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوي په ټاکلو 500 اورونو کې د وولو بغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 2350 منډو هدف ټاکه. ورسته افغان لوبغاړو په وسلو اورونو کې د هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 131 منډي جوړې کړې او د دې لوبي غوره لوبغاړه اعلان شو.
په جلال آباد کې مو د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په مناسبت جشن د محفل او د اترنونو راپور واورید. د یوازې په جلال آباد کې نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغانستان د کرکټ او د غراز د فوټبال د ټیمونو بریاوې ولمانځل شوې.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت له کندهار لیکي د امریکایي سرتیرو ډیریدل کوم خاص نتیجه نه لري خو تلفات به ډیر وي. دا هیواد سولې او امن ته اړتیا لري چې د عسکرو په ډیروالي سره نشي کیدلی دغه هدف ترلاسه شي. جان بیل کندهار لیکي د امریکا پاتې کیدل ستونزې لا هم ډیرې وي. نور محمد اقیار له هلمند لیکي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سترو بریا مبارکي تاسو او ټولو افغانانو ته وایي. تاسو ټول مننه چې د افغان بیسمات 43 شمیرې لارې مخته پیغامونه راستوي. موږ هم پیغامونه هرو مرو درته په پروګرامونو کې خبرو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د خزو ځانګړې پروګرام. خو له دې مخکې بیا هم فری بازار ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسلوال وژل شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په خبره د تیر کال پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر ردولو انتقاد کوي. وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یو بهتره طرحه وړاندې شي. ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په ساحه کې درې توغندي وازمایل چې د لویدیځ درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وي. تاکل سوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلر کلینټن وایي د عراق د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. د عراق صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې هغه واد ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. او یو برتانوي جوړه په لندن کې د تروریستي برید د ترسره کولو په پلان تورن نسو.
او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ته.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړیو څخوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 10% پانګونه لړ شوې ده. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشخاني ازادي اړیو ته ویل چې د دغه ولایت تولیداتي فابریکې د برښنا له نشتون سره مخ دي، چې دا کار د سبب شوی چې د فابریکو په تولیداتو او د سوداګرو په پانګونه کې لړوالی راغلی دی.
تقریبا 10% په مجموع کې زموږ سرمایه گزاریان بندې سوي او د سکوت په حالت کې دي، ځکه چې لومړی موږ د برق یا تلویزیون ساته برق څخه برخوردار نه یو. دا غزمور برق پاور پلانټ دی. دا اوس دوه ورځې تر مخه موږ تل نه درلوده، دوه ورځې ټول فابریکات بند و.
د شغلی مشکلی په خبره د دې ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو واردات د افغاني فابریکو تولیدات تر خپل فشار لاندې راوستي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د روان کال تر پایه به د ګازو لکموالي سره مخ نشي. دغه وزارت بیان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به د ګازو بیې 15% کنټرول او ثابت وي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال په کافي اندازه د تیلو او ګازو قراردادون لري او په ذخایرو کې په کافي اندازه ګاز او تیل موجود دي. په شمال ختی زون کې نو نسبابه کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په شمال ختی زون کې د کرنی او مالداری ادارې مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دا کشمشخانی د بغلان او قندوز ولایتونو په هغو سیمو کې جوړ شوې دي چې د انګورو باغونه پکې ډیر او باغوانان یې د کشمشخانو له نشټوال سره مخ دي. د شغلی ملاخیل په خبره د دا کشمشخانو په جوړولو سره به د هغو باغوانانو ستونزې هوارې شي چې د کشمشخانو له نشټون څخه سر ټکوي او د انګورو حاصلات به خرابېدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 4 اوی افغانۍ او 55 پوله، یو پوند 3 افغانۍ او 15 اوی پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 35 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
دا اقتصادي خبرونه. اقتصادي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د زده لړو په ویب سایت کې شته. که وړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو د ویب سټ پته ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی انکم. په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. دوه د ازادي رادیو اونیزې لړۍ د اونیزو لړیو نوې برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ښځو پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی.
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کی او سره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسيږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغرونه دی باندې راوځي او زراعت ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې د فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسل دوی نه ووسیږي چې هغه د دوی ملکیت یې غوته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدود پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدود پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی. نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود او ګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د خځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو ته تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې د ښځو شتون لري یا د کورنۍ شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. خځه چون دي د کورونې غړې د دې په ځوان پریخودل شي. د خځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په خوانه تر هوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخون کیناد. خو یو اندازه کې اوس نوې تغیرات ته متوجه سو. په افغانستان کې په ورسته یو کلو کې د خځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي. لږه جمله نه، مثلا د خځو لاسرسي تحصیلات ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د شوزو لاسراوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو سمو ته چې په ټولنه کې د خځو لاسرسي اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مسي هغه خځې چې سواد لري تعلیم لري لوړ زده کړې لري خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي په ادارو کې کارونه وکړي هغه خځې چې عرفه او فن لري دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کې په افغانستان کې پروسه وکړو کې مثبت تغیرات خځو د ژوند لپاره راغلي د لغه جملې نه مثلا کولای شي وایي چې خځو نمائندګي په پارلمان کې د خځو څلورو خځو وزیرانو درلودل په اجرایي قوه کې ورسره د خځو د کارمندو خځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې لغه جملې نه د تحصیلاتو زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خېل استراولنی دي چې د خځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه مثلا د خځو په وړاندې د تاریخول د معنی قانون جوړیدل د مخصوص سرنولېګانو جوړیدل چې خځو د تاریخول د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي په محاکمو کې د خځو د قضایا او تر رسیدګي بل د زمينه د ته مساعده سوي د خځې وکول شي چې په کله چې دوی د ستونز سره مخامخ کیږي د خو په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په خځو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکاله باندې زی او هم خلک زیات د ته تمایل ښکارا کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې دی او حقوق یا د هغه حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي نه هغه لاستراوړي او دیغه دي لاستراوړل لپاره هڅه کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې نورو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې باندې
فکر ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خسي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې پر زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه دینارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدینه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاسرورنه ولري د مو په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده چې خځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړو چې خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي چې په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی لپاره د خپل پوهاوی کچل وړه کې او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسولیتونو واخلي چې د خځو د حق او حقوقو د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلې اقتصادي وابستګینې چې دوی یو نارینه تلري لیغنه راوځي او وکولای شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې سته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمينه مساعده سي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکولای شي خپل توانایي سرګند نکړي چې دوی ته زمينه مساعده سي، او دا زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ده ضرورت مو ده غوښتنه مو ده دا شرایط باید مخته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
نړی درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونه په لومړی برخه کې لې وی کونډې مېرمنې سره غږیدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تیروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي، دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه مېرمنده چې اوس په کابل کې لختلې وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپل لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول، بیا به په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته، اوس د کابل د خوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي. مېرمن راهله وایي لوري یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
خدام یک د ختارک درم باندې
یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم. اوس د دې د سړک لغړې پیره کې هرڅوم لامدلارې د کور کرایه او د لور د خوندې مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینه په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدای مثل مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دي زیاتوي، کنور هیڅ کار هم ورته نوي. د نارینه په چیر بیل پوګګ دي او ځان ته کار پیدا کوي.
که به خې امي کار ما دستم نه
کده کار هم نوي. د نارینه په چیر بیل پوګګ دم د ځان او لور لپاره می کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه. هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپې ته یا اوبیا پیټکی پخوم. درې نیم سوه د پیټکیو د لګښت لپاره تر باسم نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډیر کوښښ کوم چې لور مې خپل زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکی شي. کلی درسونه ته هڅوم او استادان هم ډیر کوښښ سره کوي.
کوشش مې کنه سر
ځینې مېرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو مېرمن راهله وایي مېرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي د غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی.
دای کارې شرم سازي کې
به دې کار کې هیڅ عیب نشته. د چې مېرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته د لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دی جرابې یا لیف خرچ کړي. هغه مېرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي دیکھیے صاحب نشته. زه یو مېرمنې له کوره بهر د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول را سره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو اوریدونکو، د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خیژي، او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوي کینی، او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډېریږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته راوځي، موټر به یا خصوصاً اوس چې د ملي بس دا نور موټرې وي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخکې کینی، یو نفر دی نه کینی، مجبوره چې دوه کسه کینی. چې دوه کسه کینی ته حتما ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړی ما، خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې در تر ژړی رسولی ما. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، ځکه چې نه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نه ارامه وي. یعنی واقعا سړی خوشحاله دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درته وایم، کله چې دا ملي بیا سنور کې چې دې خزي دریږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مز نه جيږي. هر داسې ورځ نه ده چې مثلا زه په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې غاجګان شي د خزو چې ولی داسې زی ولی په منګل لګيږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نه تیریږي د مزاحمت کوي، یعنی واقعا د هر چا وجدان نارام او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دې سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت کې مهال کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټاکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران پخپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه و څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه و دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کښېني، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډېر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر راشي بیا سړیان پکې ټولو خیژي او ښځې بیچارګان همداسې پاتې شي. نو داسې باید نه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې، هغه باندې چې سړیان زر زر وخیژي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بیچارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بیخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید نه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم، مجبور ماش می دومره نه ده چې زه باید ټیکسي کار او ورځ لاړه شم. مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې ارسه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطې وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي. کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم، نو تیار مې لاسم ورته جوړ کړی وي چې تخلې به وهم. ناراحتي بېحده ناراحته وم، خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه تری اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه تری غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ وو چې مړی لا وخت شوی وو، ما غوښتل چې په ټکسی موټر کې وخیږي ما د مخ سیټ کې کیناستې دلم کله چې کوم موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره میتی موزول دوه نفره تر تخکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکم. او امغه وو چې نه خایته به کته کیږي ولی موال دیوال کې پورته کوله ما غلطه ما جنجال ورسره وکړ او ما ته یو ویل چې خایزه بلا میرمنم تاسو څنګه کیناوما دې ته به ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود وستر بلې په ډېرې دودې. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت لامل بولي او اساسي حل لارې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستاني وعده کړي باید هیواد ته را انتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و، ملي بس په هر ورځ پنځه اله شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سپورت دی، ملي بس په هره ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټر چې هندوستان وعده کړی دي دا زر موټر باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګورل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه مو تغذیه کړي.
خغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کینی او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمون مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل در رفع قول پا خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار که در سوچ دا مشکل هم به ملی بسون و ارتباط باید حل سید.
خغلی وفا هم در از وای که دوی داسی کسان و مومی چه ده مخکینی سیت لسپرلی و لوڑا کرایه اخلی قانونی چلند باور سر و کدی.
تنظیم ده عمومی ترانسپورت تصمیم نیولی دی چه حقا دریواران چه پا غیر قانونی توگه پا یو سیت که دوه کسه اخلی او حرکت کهی دا یو غیر قانونی حرکت ده. البته مون یو گروپ ده کنترول پا خاطر توظیف کلی دی اگوی اوز پا شهر کار کهی یقینا مون کولایشو پا تیر نجده وقت که دا مشکل د ترافیک په همکاری کې البته دا حلاو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجی ته سپارل کیږي.
د نوري دونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلق وکولای شي په ډاډه زړه لیوی سیمینه بلیتا سفر وکړي. ترنو ورېدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم خوشاله اوسئ.